شنبه و جمعه از رادیو آزادی.
السلام علیکم، آزادی رادیو ته شرغلاست. په کابل کې 2 بجې سوې، اوس وخت را رسیدلې چې ولایت په ولایت پروګرام واورو. نن د دې پروګرام موضوع پکتیا ولایت ته چې اسمت څاروان یې وړاندې کوي، خو تر هغه مخکې زه ملالی بشیر د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان دي. متحده ایالاتونو پرون د هغو وسلو نمونې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي، او کرملین د امریکا د ولسمشر د هغې پریکړې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده چې له روسي ولسمشر سره یې خپله کتنه لغوه کړه. بشپړه خبرونه. د هرات ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونو وسلوال مړه سوي او ټپیان دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه پرون ماپښین پیل شوه. دی وایي دا نښتې د ملا هبت الله او ملا رسول د پلویانو ترمنځ د شینډنډ ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې وسوې، چې د هبت الله د ډلې اولس وسلوال پکښې وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. د ښاغلي فرهاد په وینا په دې نښتو کې د ملا رسول د ډلې اولس وسلوال مړه سوي او نهه نور ټپیان دي. دې دوو ډلو تر اوسه د پرونیو خپلمنځي نښتو په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو له مخې په هلمند کې په یو هوایي برید کې 23 تنه ملکي وګړي وژل سوي دي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت مخکې ویلي و چې د سه شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه مهال چې وسلوالو طالبانو برید پرې کړی و، هوایي مرسته یې غوښتې وه، خو زیاتوي پلي ځواکونه نه وو خبر چې د جګړې سیمې ته نږدې ملکي وګړي سته. د ګرمسیر سیمه ییز چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نښه سوی او لږ تر لږ 10 تنه یې وژلي دي. یوناما په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره سوه ویلي چې په پیښه کې مړه او ټپیان ډیری ښځې او کوچنیان دي. د یوناما بیان زیاتوي چې د هغو معلوماتو کاروالی هم ثابت کړي چې وایي نور لس تنه ماشومان او اته میرمنې هم په دې بمبارۍ کې وژل سوي. امریکا پرون د هغو وسلو نمونې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي دي. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک پرون هغه وسلې او تجهیزات خبریالانو ته وښودل چې د ده په وینا ایران یې په افغانستان کې طالبان او د سیمې په نورو هیوادونو کې ورانکارو ډلو ته ورکوي. ښاغلي هوک پر دې سربیره د سیاد طوفان او توسن په نوم په ګډون د نورو توغندیو او وسلو یادونه هم وکړه چې د ایران حکومت یې په یمن، بحرین او د منځنی ختیځ په نورو هیوادونو کې حوثي، حماس او نورو یاغي ډلو ته ورکوي. د ښاغلي حکومت څرګندونو یو ورځ مخکې د امریکا سنا په یو غونډه کې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف څخه د امریکا په ملاتړ انتقاد وکړ، خو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو چې په دې غونډه کې حاضر وو له سناتورانو سره مخالفت وکړ. کرملین د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې پریکړې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده چې له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې خپله کتنه لغوه کړه. ولسمشر ترامپ پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له ولادیمیر پوتین سره خپله ټاکل سوې غونډه لغوه کوي. ښاغلي ترامپ د روسیې لخوا په تور سمندرګي کې د اوکراني بیړیو او ماڼوګانو د نیولو په غبرګون کې دا پریکړه کړې ده. ټاکل سوې وه ډونالد ترامپ له ولادیمیر پوتین سره د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې د جی شل هیوادونو د مشرانو په غونډه کې په ارجنټاین کې وویني. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف نن د روسي دولتي خبرون رسنیو ته وویل چې د امریکا د ولسمشر دا پریکړه په دې معنا ده چې پر نړیوالو او دوه اړخیزو مسایلو بحثونه به وځنډیږي. د ویلي ولادیمیر پوتین چمتو دی چې له خپل امریکایي سیال سره په تماس کې واوسي. اروپای ټولنې او ناټو د اوکراین د ولسمشر د وروستۍ غوښتنې په وړاندې سوړ عکس العمل ښودلی دی. پترو پوروشینکو د چهارشنبې په ورځ له ناټو غوښتي و چې د روسیې لخوا د کریمیا په سواحلو کې د اوکراني کښتیو له نیولو وروسته د دفاعي پیاوړتیا لپاره نوي نظامي اقدامات وکړي. د ناټو یوې ویاندې اونا لوګیسکو د پنځشنبې په ورځ وویل دا مهال ناټو په تور سمندرګي کې پیاوړی نظامي حضور لري او پلان نه لري چې د روسیې او اوکراین ترمنځ اوزوف سمندرګي ته نوی پوځي کشتي واستوي. د ناتو د دیوایان دی په وینا د ناتو تړون پوځي بیړۍ په روان کال کې یو سل شل ځلې تور سمندرګي ته تللې او په داسې حال کې چې په تیر کال کې دا شمیر اتیا و. اونا لوګیسکو زیاته کړې چې د دې تړون د بېلابېلو غړو هیوادونو الوتکې د بلغاریا، رومانیا او ترکیې په پلو کې پر تور سمندرګي د څار الوتنې کوي. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریې د سولې وروستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره له لاسه وتلی فرصت بللی دی. سټیفن ډی مستورا دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د قزاقستان په پلازمینه کې پرونی خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د ډی مستورا د دفتر پرون پنجشنبه په یو بیان کې له دې کبله ژوره خواشیني ښودلې ده چې د اساسي قانون د کمیټې د ترکیب په مسله کې د لس میاشتنۍ ولاړ حالت د ماتولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ ونسو. د دې کمیټې دنده به د سوریې په اساسي قانون کې اصلاحات او انتخاباتو ته د لارې اوارول وي. او د سپوږمۍ درې کاڼې چې په 1900 لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد یوې فضایي بیړۍ مځکې ته انتقال کړی و. په نیویارک ښار کې په یو لیلام کې په 855,000 امریکایي ډالر وپلورل شول. د سپوږمۍ دا کاڼې په 1993 کال کې د انتیکو د یوه راټولونکي لخوا په 442,000 امریکایي ډالرو اخیستل شوي و. دا تیږې په پیل کې د نینا کورولیوا مربوط وې چې هغه ته د فزانورد میړه سرګي کرولف خدمتونو ته د درناوي په خاطر د شوروي اتحاد لخوا ډالۍ ورکړل شوې وي. د خبرونو پای.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. د خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي پکتیا ولایت ته ځانګړې ده. پکتیا د خوست، ننګرهار، لوګر، پکتیکا، غزنی او قبایلی سیمو ترمنځ پروت ولایت ده. د دې ولایت مرکز ګردیز شار دی او مساحت یې 6,422 کیلومتر دی. احمد ابا دندو پټان، ګرد چېړې، جاني خیل، لژه او احمد خیل، لژه منګل، مرزکه، څمکنی، سید کرم، خواک، وزه زدران، سازی میدان، زازی او زرمت د پکتیا ولسوالۍ دي. د دې ولایت ځینې سیمې لکه زرمت نارامې دي. په دې خبرونه کې د پکتیا د والی ویندوی عبدالله حسرت او د مدني ټولنې غړی ډاکټر شفیق الله سحر زموږ میلمانه دي. تمه ده چې تاسو اوریدونکي په تیره بیا د پکتیا اوسیدونکي به هم ټلیفون راوکړي زموږ له درنو میلمنو څخه به د خپل ولایت په اړه پوښتنې وکړي او یا به هم د چارو د شیګنې لپاره خپل نظرونه او وړاندیزونه ورسره شریک کړي. ملمنو ته هر کلی وایم. لومړی هم د پکتیا د والی وایند ښاغلی عبدالله حسرت، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایست چې نن سبا د پکتیا امنیتي وضعیت څنګه دی؟
ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. همداراز بل میلما ډاکټر سحر ته وړاندې کوم. تاسو پوښتنې په ځواب کې که زه ووایم په تیرو دریو څلورو میاشتو کې د پکتیا ولایت په امنیتي وضعیت کې وروسته له هغې چې په دوبی کې موږ د ټول هیواد په کچه په امنیتي وضعیت کې یو څه بد خبرونه درلودل، له هغه نه را په دې خوا د پام وړ تغییر په امنیتي وضعیت کې راغلی. او په تېر یو کال کې، یو نیم کال کې که زه ووایم، موږ د امنیتي سکتور کې خورا زیاتې لاسته راوړنې هم لرو چې د مثال په توګه باندې د وضعیت روښانه کولو تر څنګ به زه د هغه یادونه هم وکړم. مثلا په یو شمیر ولایتونو کې ممکن داسې خبرونه راغلي وي چې یا انعکاس یې اخیستی وي په ځینو رسنیو کې چې ځینې سیمې وسلوالو طالبانو یا مخالفینو نیولې وي. خو موږ په پکتیا ولایت کې هغه سیمې چې هغه کلونه د دولت تر حاکمیت لاندې نه وي، هغه هم په تېرو څو میاشتو کې یا په تېر یو کال کې لاسته راغلي دي. په هغه کې د پام وړ سیمو چې ده، هغه په ډنډه پټان سرحدي ولسوالۍ کې د مخبانو دره، د نري سر، کوچ حرم، ټوپ سر، دغه سیمې دي چې دا خورا ستراتیژیکې سیمې دي. وسلوالو طالبانو جنوب ختیځ زون ته تر ټولو لوی اکمالاتي لار هم همدغه وا او دای دروازه ګڼل کیدله. نو دا څلور نیم کالن ځان دروسته د دولت تر حاکمیت لاندې راغلي دی او تفصیلا د عملیاتو نه وروسته یو سرحدي کنډک او صحابي نور چې کوم خلک دي هغوی مسلح شوي دي او د وسلوال پاڅون په شکل باندې هغوی تقویه شوي دي او د هغه سیمې نه ساتنه کېږي. بل په تیرو کلونو کې به داسې خبرونه د پکتیا ولایت نه راتلل چې یو شمېر سیمې په نورو ځایونو کې پرته له دې نه چې دا د څو کلونو لپاره د دوی په لاس کې وه، ځینې نورو سیمې به په لنډ وخت لپاره دوی به ادعا دې کولو چې موږ نیولې دي. سږ کال د دوی دغه ادعا هېڅ ځای کې په پکتیا ولایت کې نه ده تر سترګو شوي. په جانخیل ولسوالۍ کې به دوی مخکې ډېرې ادعاوې کولې چې موږ یو شمېر سیمې لاسته راوړې دي، خو خوش پښتانه سکل سره دي چې دوی یو څه زور هم ووهه پرته له تلفاتو نه، مخالفینو هېڅ ونه لیدل. یعنی په کل کې د پکتیا له ټولو ساحو نه زموږ امنیتي زړورو سرتېرو په کلکه باندې په مېړانه باندې دفاع کړې ده چې په خپله باندې یو لویه لاسته راوړنه ده.
سلامت اوسې.
د زرمت ولسوالۍ یادونه تاسو وکړله، زرمت ولسوالۍ کې هم عملیات شوي دي وخت په وخت باندې، او هلته د څلور نیم سوه په شاوخوا کې نوی پرسونل چې د محلي پاڅون و هغه منظور شوی ده، ځای په ځای شوی ده، د هغوی لپاره نوي تاسیسات جوړ شوي دي چې تر ډېره بریده ورسره د پکتیکا او د پکتیا لار هغه هم امن شوی ده، او لا هم په دغه لاره باندې کار روان ده. انشاءالله په بشپړ توګه به د امنیت ډاډ موږ انشاءالله په راتلونکو وختونو کې ولسته ورکو.
ډېره زیاته مننه ښاغلی حسرت. د مدني ټولنې فعال غړی ډاکټر شفیق الله سحر هم د ټلیفون له لارې راسره دی. سحر صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. ښاغلی حسرت وویل چې په تېر یو نیم کال کې د پکتیا امنیتي وضعیت ډېر بهتره شوی دی، تاسو ورسره موافق یاست؟
پرومیسر کې خو جناب سروان صاحب تاسو ته د میز ګډونوال یا د بحث ګډونوال اسرت صاحب ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سلامونه نیکې هیله احترامات وړاندې کوم.
سلامات اوسې.
ثانیاً راځم دې ته چې په پکتیا کې امنیتي وضعیت د تیر په نسبت څه ډول دی او څنګه یې ارزولای شو. جناب سروان صاحب، د مطبوعاتو رسنیو نه بالخصوص له ټولنیزو رسنیو نه به تاسو تقریبا یو څلور میاشتې مخکې ماګه سوي یاست او تاسو په خبر یاست چې د پکتیا ولایت د سکوت حتی خبر به راتلو په رسنیو کې، او خلکو به دا اندېښنه ښودله چې پکتیا ولایت نږدې ده چې سکوت وکړي. تر څنګ ځینې نورې پېښې هم زیاتې وي، مثلا که تاسو په یاد وي کمانډان صاحب توریالی عبدیانی په هغه پېښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړي، د بریدګرو لخوا په امنی قمندانۍ باندې برید شوی وو، او ګڼ شمېر نور ملکي او نظامي خلک په دې کې موږ تلفات لرل او له لاسه مو ورکړل. د دې پېښې تر څنګ ځینې نورې پېښې هم موجودې وې چې د هغې نه مخکې هغه د جنخیلو ولسوالۍ وه، هغه سکوت شوی وه، او هلته موږ ډېر زیات تلفات لرل، او په هغې کې هم ډېر سرتېري موږ له لاسه ورکړل، او ګڼ شمېر مهمات حتی دښمن په پلاس ورغلل، طالبان په پلاس ورغلل، او بیا د هغه مهماتو په اساس دوی ځینې چاودنې هم حتی وکړې. یوه چاودنې همدغه راپورونه ویل کېږي وایي چې یوه د قمانداني پېښه چې یوه دا د هماغه جانخیلو د ولسوالۍ هغه سکوت شوي، د سکوت په نتیجه کې هغه ترلاسه شوي مواد دوسو دوی ترلاسه کړي وو، او دوی بیا استفاده وکړه او په قمانداني برید وکړه. دا ځینې پېښې وې په تیر کې چې په پکتیا کې امنیتي وضعیت ناسم و او د ګډ وړ نه و، اما شاوخوا څلور میاشتې کېږي یا درې میاشتې کېږي چې فعلا په پکتیا کې امنیت د غزنی په کچه په سطحه یا د زون په سطحه یا د افغانستان په سطحه نهایتا زیات بهتر شوی ده. داسې غټې پېښې د غټو پېښو شاهدان نه یو چې په هغه کې موږ یا سرتېري له لاسه ورکړي وي یا هم ملکي تلفات لرلي وي. نو اوس الحمدلله په پکتیا کې امنیت سم ده، د تېر په نسبت ډېر بدلون راغلی، البته
ډیر مننه. البته څلور میاشتې نه کیږي مثلا د امنیه قمندانۍ باندې حمله چې تاسو ورته اشاره وکړه د تیر کال په اکتوبر میاشت کې شوې و، یعنی تر یو کال هم د یو میاشتې څه باندې وخت تیر شو. خو په هر حال اسرت صاحب، دا چې امنیتي وضعیت بهتره شوی دی حقیقتا تر یو حده خو همداسې ده، ځکه چې موږ پخوا حتی په ګردیز کې د حملو خبرونه درلودل او لکه څنګه چې سهار صاحب ورته اشاره وکړه ګردیز په خپله له خطر سره مخامخ تو، لیکن اوس دا تاسې وایي چې حتی ظرمت هم تغییر کړی دی، هغه حالت نه دی چې پخوا او یو شمېر سیمې د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه له کلونو کلونو وروسته بیرته نیول شوي تصفیه شوي دي. علت څه دی؟ دا کوم تغییر تاثیر راوستی دی که امنیتي ځواکونو شمېر زیات شوی دی که د علت په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست؟ اسرت صاحب خپل موقعیت مه تغیروئ، مخکې موقعیت ډیر شو، اواز مو ډیر واضح و، اوس یو څه خراب شو. بله بله، په همدې حالت کې اوسئ، مهرباني.
څاروان صاحب، لاملونو ته د امنیتي وضعیت د بهبود سبب شوي دي په پکتیا ولایت کې. لومړی خو دا چې ملکي او امنیتي نظامي رهبري چې د ولایت په کچه دلته د زون په کچه چې کوم مسؤلین ځین مرکز ده د تیر وختونو په پرتله باندې مثالی همغږي تر نه فیلن شتون لري. په تیرو څو میاشتو راهیسې دا یعنی دا نه کیږي چې مسؤلیتونه یو بل ته راجع کیږي، بلکې چې د چا مستقیم یا غیر مستقیم مسؤلیت جوړیږي هغوی له زړه نه په دې برخه کې کار کړی. دویم وجه د امنیت د ښه والی دا ده چې ولس هم همکاره ده او د دوی همکاري زیاته شوې ده. دا په دې معنی چې دلته د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ نه یا د ملکي رهبرۍ نه هم هغه فاصله چې کومه د دوی وه هغه له منځه تللې ده، او دا د دې لامل شوې ده چې امنیتي وضعیت دریم لامل یې مخکې د اوکراین د انګرتي کنډو بریالي عملیاتو چې د هغې نه دوه پیامونه لاړل. یو دا چې انګرتي کنډو یا دغه د مقبلو چې کومه دره ده په ژنډه پټ د وسلوالو طالبانو جنوب ختیځ زون ته تر ټولو لوی اکمالاتي لارې دروازه بدل کېدله. په دې مخکې هم نابریات عملیات شوي وو پوره همغږي په هغه کې نه وه. دا ځل چې هم یو پیام هم مخالفو قوتونو ته ورکړ چې دلته همغږي موجوده ده او دلته قوت موجود ده چې له هغې نه په استفادې باندې کېدلی شي هر ځای هدف وګرځېږي. څلور پنځه کاله د دوی په ولکه کې دی هغه هم ونیول شي. نو ولس ته هم یو پیام له دینه لاړ چې دلته اراده هم شته، ژمنتیا هم شته، او د دوی امنیتي قوتونه تیار دي، چمتو دي چې نه یوازې خپلې هغه سیمې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي هغه وساتي، له خپل ولس نه ساتنه وکړي، بلکې نور سیمې چې هغه وخت په وخت پکې وسلوال مخالف تظاهر کوي اهرخم تخپل بشپړ حاکمیت لاندې راولي. بل د تشکیل زیاتوالي تاسې یادونه وکړه، واقعا د تشکیل زیاتوالي په برخه کې هم پکتیا ولایت ته ډېره زیاته توجه کړې ده، او همداراز ولایتي ادارې په دې برخه کې ډېر زیات تجربه او منډې کړې دي، هڅې کړې دي. د مثال په توګه زه یادونه کولای شم چې همدغه د اندر کې کنډاو د عملیاتو او یو لوی سبب دا و چې عملیات وشول. وروسته د عملیاتو د ترسره کېدونه هلته موږ قطعات او اضافي درلودل، یعنی یو سرحدي کنډک د هغې لپاره رامنځته په هغه کې د والي صاحب هڅې ټول د پکتیا ولس ته معلومې دي. دا یو سرحدي کنډک هلته ځای په ځای شو. بل یو محلي پاسونوال چې هغوی مصالح کړای شول، د هغوی لپاره ټول امکانات هر څه برابر شول. همداراز د ګرد څېړۍ ولسوالۍ لپاره هم تشکیل منظور شو، ولی رسمي شول، مخکې په غیر رسمي شکل باندې فعالیت کاوه. همداراز د روحاني بابا ولسوالۍ لپاره هم تشکیل منظور شو، د زرمت ولسوالۍ په دوو برخو باندې چې ته لاغې نه ته استفادي او شلې شولا دا هغه څه چې د تشکیل په برخه کې څلورین سوتنه د محلي خیزش یا د محلي پاتنوالو ګردیز چې کوم سړک ته دی په مسیر کې ځای په ځای شول چې دا یو لوی تعداد ده. نو دا ټول ارقام ته په کتو باندې دا یوازې په تیر یو کال کې په دغه تشکیل زیات شوی ده، امیدواری نور هم موجوده ده چې نور به هم زیات شي. دا د دې سبب شوي دي چې امنیتي وضعیت کې ښه والی راشي. یو وروستی فکتور چې یادونه کوم هغه په پکتیا ولایت کې مخالفینو ځکه زیات تلفات هم په تیرو دوو کلونو کې لیدلي دي، مګر د جانخیل په ولسوالۍ کې چې تیر کال سخت جې هلته هم دوی قابل ذکر تلفات ولیدل. هغه نه وروسته سږ کال چې کوم دوی کوم ځای کې هڅه کړې ده د هوایي بریدونو په نتیجه کې وه زمینی دفاع او د زمینی بریدونو او تعرضونو په نتیجه کې چې د افغان ځواکونو لخوا نه ترسره شوي دي، دوی ځکه زیات تلفات لیدلي دي.
درست
کولو کې مشکلات دي په سبب باندې ایجاد شوي دي. دا د دې لامل شوی ده چې په پکتیا ولایت کې امنیتي وضعیت ښه شي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، سم تاسو ته نوبت درکو په پکتیا ولایت خبري کو. ولایت په ولایت خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پکتیا د والی ویندوی عبد الله حسرت او د مدني ټولنې غړی ډاکټر شفیق الله سحر زموږ ملمانه دي. لاندې خبرتیا ورسته د ټلیفون شمیرې اعلانو هله ده چې د پکتیا په اړه به زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
ساعت 2:00 او 22 دقیقې شوې. ازادي رادیو اوري اوس هم د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم: 0 9 9 2 3 5 4. بل شمیره د 0 8 2 2 5 5. د سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شي. رادیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ پته ده او د افغان بیسیم د 0 8 شمیرې له لارې هم اس ایم ایس یا لنډ پیغام راستولی شي. اوریدونکي لرو، ځان معرفي کړئ. مهرباني صاحب،
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهرباني کوی.
تاسو مننه ده سلامونه وړاندې کوم. هغه د پکتیا ولایت د سیاوس ولای
درست
نه هغه کوم خبر کوم. دا محسرت صاحب خبر وکړي موږ امنیت راوستل دي. چې امنیت راوستل دا هلته د پکتیا ولایت څخه کمپاین والا دي ځکه چې سره کې ټول ملا دیوان په وګو باندې بار دي. نو دا د جنگ دی هغه سره وکړي، د مخالفینو سره، طالبانو سره جنگ وکړي. دا که ملکی خلک څنګه یې لارې بند کړې دي، ټول مشکلات یې جوړ کړي دي خلکو ته. دوی وایي موږ امنیت راوسته، دغه امنیت امنیت خو داسې امنیت مم نه لیدله. د ملکی خلکو په اوګو باندې بار دي او دلته دوی وایي موږ امنیت راوسته. امنیت داسې هلته لاس نفره وویستل، شهیدان یې کړو، بیا یې وروسته په خلکو باندې هلته موټر ویستل او موټر یې په خلکو را وکړه او لاره یې بند کړې وه. زه لاره هم نه پرېږدم چې موټر رانه والی
دا تر څنګه عملیات صحیح منن. سلامات اوسه ستاسو خبرې شاغلی حسرت واوریدلې. ځواب بدر کې اوس یو بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. آزادی رادیو،
سلام علیکم. سروان صاحب،
وعلیکم السلام، مهرباني کوي.
زه دې ته د ملمنو ته سلام وایم. بعد له سلامه د ما غوښتنه له والي صاحب لوایانه دا ده چې تاسو کورې یې کې دي پکتیا خو د شنو ځنګلو وطن ده. بس وروره د منډیر په غری باندې ډیر سخت بمبارونه دي. ورسانو په وخت کې وسو هغه ونې ټولې تباس ولې. دغه تم کورې چې شایي کې دي چې بیا شنه کې دا غرونه به مقصد جنگ د خدای په قرار کې. بس وروره خدای دې سول راولي. بس وروره په زور په زور وانه باندې چې شنه کې کې کنن قراري سبب یې اورانی کې. خو خدای دې سول راولي دغه دې غرو دې پاره یو څه
یو کې. بس وروره
کلیواله په تقسیم کې چې پسرلای کې دې دغه دې ما غوښتنه ده دشکا
صحیح. ډیر زیاته مننه. کور ودان بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. آزادی رادیو،
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهرباني کوي.
زه بریالی د فاریاب راځم.
مهرباني کوي بریالی صاحب.
بل سروان صاحب، ټول اسلام تاسو لپاره مو تاسو دراتو څخه د سیاحت او د معرفي په برخه کې پکې ولات موږ معلومات راکړي.
صحیح ده مننه. بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. آزادی رادیو،
خبري
بله صاحب اورو خبري وکي لکم زينه خبري کوي
ته یار ګردیز پکتیا ولر د مومن خیر لکري
ش صاحب مهرباني
والي صاحب ما هغه ما نه دا غوښتنه چې دلته موږ بجې یو مکتب د ګورنمنت کار کوي مخکې ته تاسو دا ولی نشرو کیږي ولی دا پاسات چې چې درو شپه د اړوي سي هي ته تا کړی هغه ست معلومات ته یا کی او بل دا برق څنګه موږ بجې پندېږه دا چې سړي دا نیت موږ سات خو برق کنه دا ولی دا څنګه وځه
سيس ډېر مننه یو اوریدون کې بل مخلو بیا به ملمنو ته ورشو مې رواني کوي صاحب
السلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی کوی
ز عبد الله د لوګو لایک خبر سره خبر وکړه
مهربانی کوی
دا کوم خبرې ته وسه اثر سره د ابن مدنی فعال وکړه د اصل تسل چې دروغ دي کوم نه مونږ ګرځې چې دا په یوه ولایت کې نشته
صحیح مننه مننه البته تاسو هم مبالغه مکوي او بیا تاسو ګرځې زیادوي خیر پر هله ټولو اوریدونکو منندو یو چې ټلیفونونه وکړل اکثره پښتنې له شاغلي حسرت سره اړه لري مخ تر دې چې حسرت صاحب تاسو نظر څرګند کړي زه غواړم چې دیو اوریدونکو پښتنې له ډاکټر صاحب سره سره شریک کړم چیرونه موږ په خصوص باندې خبرونه درلوده په دې جمی باندې هلته هم ډیرو خلکو شکایت درلود چې ځنګلونه وهل کیږي او په ځنګلونو باندې اختلافات شته او ځنګلونه لمنځځي او به په ځای نوريونی هم څوک نشتی او زموږ دې یو اړیدونکې چې د منډیر د غره یادونه وکړه چې د روسانو په وخت کې یعنی کله چې روسانو په افغانستان کې مداخله کړې و بمباری کې دا ځنګلونه لمنځه لاړل او د په وینا تر اوسه پرشنه نه دي څه فکر کوئ چې د دوه غرونو د شنه کېدو لازر غونې دوت امکانات شته او حکومت څه کولای شي او قومونه څه کولای شي زه فکر کوم چې دا مسله به خلکو سره هم ډیر ارتباط ولري
جناب سروان صاحب دغه پښتنه تقریبا دوه خلري یو ور خداد چې خلک ځنګلونه په خپل سر وهي او استفاده ترې کوي او دغه کوم ځنګلات سي دي کومي وني سي دي او د پکتیا د اقلیم لپاره او د ابو هوا لپاره په فټو امي ځای لپاره دوی ضرر لري یو بر خداد دې سوال او دوم خبره تا ده دوم جزې تا ده چې په دې برخه کې چې بیا زرغون سي او بیا وني نهال سي او بیا په غرونو کې وني کینول سي په دې کې د دولت او د ولایت څومره مسولیت ده راځم په غوړه برخه کې چې خلک ولی ځنګلونه دوی ځنګلونه ته ضرر متضرر ځنګلونه په ځای وړي او هغه نشتر یا المنځي یا غټي ونی چې په غرونو کې دي او لیک پاتې دي یا ډېر پاتې دي دوی په غو باندې په اطلاع د خپل اقتصاد په نفع تجارت کې یا خارج ته لیکدوي یا دلته په وطن کې خرید او فروخت کوي د دې څروان صاحب اصلي لته د سي په پکتیا کې د داوود خان په وخت کې د داوود خان په وخت کې د زمکو د اراضي مسله یا د زمکو د یو خاص اداره لري او هغه د یو وظیفه د زمکو تصفیه کوي او داس معلومی چې غرونه او زمکو دا د دولت کومې څه دی یعنی دولت دی او کړي خلکو دی دغه اداره د داوود خان په وخت کې د پکتیا خلکو د هغه وخت حکومت سره جنجال وکړ نو د زمکو د تصفیه مسله تر هغه وخت نه ونسه تر نن پورې نه د تصفیه شوی او د پکتیا خلکو ته د نوي اساسي قانون څومره ماده چې غرونه او هغه زمکه چې د وبول سطح نه لوړې دی او برغل نه دی موږ په خپل وطني اصطلاح یو اصطلاح کاروسی او بنه په بهيږي دغه زمکه چې حکومت مربوط راځي نو په دغه ماده یا په دغه قانون باندې د پکتیا خلکو سر نه د خلاص سي په اساسي قانون کې دغه ماده ده او د دې ماده په اساس د زمکو اصلي مالک آیات دولت ته او کولسته نو دا مسله د هغه وخت نه پدنه فورینه تصفیه شوی او دومره خبره دا ده چې څنګه کولای شو بیرته دا ورغو کاملاً په دې کې ولس مکلفیت لري ولس په دوی شو کې مکلفیت لري یو مکلفیت دا چې غرونو غرونو کې ځنګلونه ونه وهي او دوم مکلفیت دا چې په غرونو کې ونه نه حل کی زه تیر کال خمسال موږ یو سیمه لرو د تیرې په نوم دی پکتیا او د لوګر ترمنځ یو سیمه ده البته دی ولسی اشرف عنوان باندې شین کمپاین ترنوان لاندې البته یو ولسی اشر په لار چولې وو چې ونی نه حال کو ونی وکړو اوس کې څوک په لار باندې چیرېږي نو تا باندې دماغ به ټول پکتیاوال اوري نو د سرکونو غاړې ته غونی سي دي غشت نه سوي دي او سیمه ډېره ښایسته او ښه ښکاري نو هدف دا دی چې په دې کې هم ولس مسؤلیت لري او هم دولت مسؤلیت لري. دولت د زراعت ریاست چې ده دا کاملا په دې کې مسؤل ده چې خلکو سره مرسته وکړي دی ونو او هغوی ته لارښود ورکړي چې دغه ونې په داسې ځایونو کې وکړي چې هغه عمل منفع وي او د اقلیم یا د آب و هوا د ښوالي لپاره یا د پکتیا د ماحول لپاره مفید او مؤثر تمام شي.
بله سب ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. سحر شغله حسرت او ستاسو نوبت ز کچرت ضرورت پوښتنی و در پیاد کوم او کم پیاد وینو مهرباني اول د کمپاین په ترتیب.
بله پوښتنه مې پیاد دي نمړی براسم د ګردې چړی ولا سوالې مورید باندې یا علامه کوله سوالې نه اورور پوښتنه وکړه نو زه فکر کوم چې موږ د خپل افغان اصل ځواکونو قرباني فعلاً په دغه جګړه کې چې په موږ باندې تپل شوي ده تحمیل شوي ده او د پردیو لخوا نه دغه مدیریت کیږي او په دې کې زموږ د ټولو نه زیات قرباني هم زموږ افغان اصل ځواکونه ورکوي ده یو ګو بار وو ګڼلای شي. نو زه فکر کوم دغه فکر به بل ځای نه سرچینه اخلي او دا به د افغان فکر په خپل باندې چې دلته کوم څوک لدی وطن او لدی هیواد سره او د دې ساتونکو سره مینه لري دی هغه نمائندګي به ونه شي کړلای. دا سمه ده چې په یو شمېر قضیو کې په جګړه کې لدوارو خواونه خصوصا بیا د مخالف لوري نه چې وسلوال مخالفین دي افغان دولت او د افغان ولس دوی زیاتې تخته کوي او کله نه کله چې کړي افغان لوري نه هم کومه پیروتنه کیږي دی هغه عامل دا دی چې د سپر په توګه باندې وسلوال طالبان خلک کاروي یا د هغوی ځایونه کاروي. نو په ځدران مشته ولسوالۍ کې د او کومه وګور په خوست کې کډی زیاته امنیت ده نو ډیر کریډیټ هم د ځواکونو تجربه دي چې دوی خپل میړانه باندې هغه سیمه چې دلته د وسوالو طالبانو خصوصا د حقانی شبکې کوم مشرتابه ده هغوی د خپل کورنۍ اړیکو نه په استفادې باندې هم ممکن هلته ډېر تکړی وای خو دا د دوی شهامت ته د افغان ځواکونو شهامت ته چې هلته دغه سې کړنو ته اجازه نه ده ورکړې او ورسره ورسره زموږ سره د زدرانو کوم درون قوم چې د په دغه سیمو کې مشتغه هم همکاري کوي نو دغه سې اندېښنې د فکر نه کوم چې د ټولې سیمې د خلکو استازولي دی وکوي. بل دی د دیاریو پیمانډای د غرق مورید باندې د لاند ذکر زه هم وکم چې کوم څه په اعلان کې دی پکتیا ولایت کې ټول ځنګلونه چې په هر ځای کې دي چون د پکتیا نورې ولسوالۍ هم ځنګلات لري غرونه لري او هغه غرونه په ځنګلونو باندې پوښلي دي. د دې لپاره پلان په راتلونکو کلونو کې داسې ده چې تقریبا د 20 میلیونه په شاوخوا کې دلته په پکتیا او بیا په نوې پکتیا کې دا نوی نیالګي کینول کیږي چې دا په ځنګلونو د احیا په برخه کې یو لوی او ستر پروژه وي. دا هغه څه دی البته چې په پلان کې دی او په دې باندې به د حکومت لوري د سرمایه ګزارۍ او پانګونې تر څنګ دی ځایي خلکو او د ولس همکاري هم ډیره زیاته اړینه وي. بل د جلغوزو د پروسس د مسلکي راټولونې د جلغوزو او همداراز د جلغوزو د صادرات په برخه کې هم تاسو ولیدل چې دولت توجه وکړله. د افغانستان اسلامي جمهوریت ولسمشر زیاته توجه دې برخې ته کړې ده او پر لومړي وار باندې زموږ جلغوزي په خپل نوم باندې نه په قاچاقي او په تورو لاسونو د پردیو په لاسونو باندې بلکې په خپل لاس او په خپل نوم باندې په رسمي شکل باندې د هوایي دهلې له لارې چین ته په پخوانیو قیمتونو په پرتله باندې په درې یا څلور چنده زیات قیمت باندې صادریږي. نو دا په خپل باندې هغه ژمنتیا ده د حکومت په کوم کې چې خځې دې برخې ته تر څو دا برخه رشد وکړي او د ځنګلونو په احیا کې به هم انشاء الله په راتلونکو وختونو کې کار وشي. د جرمني هیواد سفیر چې پکتیا ولایت ته څه موده مخکې سفر کړی و، موږ سره تعقیبي ناستې هم درلودلې. هغوی هم په پرنسپ کې له موږ سره منلي ده چې دغه برخه کې چون مخکې دوی سرمایه ګذاري کړې وه او یا دوی ته لیواله وو، نو راتلونکي وخت کې هم دوی لیوالتیا ښودلې ده چې موږ به په دغه برخه کې د مسلکي سرمایه ګذارۍ په برخه کې له تاسو سره مرسته وکړو. د معرف په مورد باندې ورور پوښتنه وکړه ډول باندې، موږ په تیرو لنډو ورځو کې زیات ښوونځیو د بنسټ ډبرې ایښې دي چې کار پرې عملاً جریان لري. البته د یو شمېر په دې باندې زه اعتراف کوم چې د هغه ښوونځي زیاته برخه یې چې ولسمشر یې ژمنه کړې وه، ولایتي ادارې هم ژمنه کړې وه، په مرکز کې د معرف وزارت نه او د خرجوړولو د وزارت نه زموږ هم ګیله دا ده چې زموږ د بار بار تعقیب او تاکید باوجود، د ولس د بار بار غوښتنې باوجود او د ولسمشر د هغه تعهد او ژمنتیا باوجود چې په دې برخه کې ښودله، دوی خپل مسؤلیت په هغه توګه نه ده ادا کړی او قراردادونه یې ځنډولي وو. خو اوس تقریبا د ټولو تدارکاتي چارې خلاصېدونکې دي او انشاءالله موږ به په لنډو ورځو کې د نورو ښوونځیو د بنسټ ډبرو کې ښودلو شاهدان هم واوسو او که نه په راتلونکي کال په پیل کې به دغه ښوونځي پیل شي. په ولس هم په همکاري د معرف په برخه کې زیاته کړې ده. دلته د نویو ماشومانو د جذب هغه پروسه هم د نورو ولایتونو په پرتله باندې ښه پر مخ تللې ده. په تېرو څو کلونو کې ولس نغدي مرستې کړې دي، د ځمکو مرستې کړې دي. هغه ولایت پورې ولایتونو په لار کې کله چې رئیس صاحب جمهور غوښتنه وکړله چې ټولو هغه ښوونځیو ته چې احتمالاً هغې ته په سږ کال یا په راتلونکي کال کې ودانۍ باید جوړې شي او جوړېږي، د هغې لپاره باید ځمکې شتون ولري. موږ هغه ولایت وو چې د ولس په همکاري، البته ډېرې ځمکې موږ ته ولس راکړلې، دا د ولس هغه همکاري ښیي او د معرف سره مینه ښیي او پخپله په دې باندې کار هم شوی چې ولس سهم شي. د برېښنا وروسته یادونه کوم چې برېښنا په مورد باندې ورور پوښتنه وکړله چې دا به کله رارسېږي. په پکتیا ولایت کې فعلا د ګردیز په ښار کې کله چې برېښنا راورسېدله د $100 میلیونو په ارزښت باندې، چې دا یو لوی او تاریخي پروژه ده او د پکتیا د مرکز ګردیز هغه ټولنیز او اقتصادي وضعیت ته ورسره بیخي تغییر وکړي. په دې باندې فعلا کار روان ده او انشاءالله د دې پروژې وخت هم څومره چې په قرارداد کې ده هغه د راتلونکي کال د ثور د میاشتې تر پای پورې ده. نو تر هغه وخته پورې قراردادي موږ ته دا ژمنه کړې ده چې 10,000 کورونه چې په دې قرارداد کې دي هغوی ته به برېښنا رسېږي. د دې تر څنګ د همدغه ګرد څېړۍ ولسوالۍ چې دا یو ورور ترې ګیله وکړله یا یادونه یې وکړه د امنیتي وضعیت په مورد باندې وکړله، همدغه ګرد څېړۍ ولسوالۍ د شواک ولسوالۍ او د وزې زدران ولسوالۍ چې باندې زموږ د زدرانو درون قام پروت تم دغه درې ولسوالیو کې، لکه درې ولسوالیو نه هم برېښنا خوست تیریږي او دغه درې ولسوالیو به هم را دي مرکز نه ورسته دا د مدني ولسوالیو چې دوی ته به برېښنا ورکول شي. او په تیرو میاش کې والی صاحب هم لاندې دې پرانیسته وکړله او هغه شبکه باندې کار روان ده چې کورونو ته تر څو برېښنا ورسېږي هلته سبسټیشن بشپړ شوی ده. دوه نورې ولسوالۍ چې د ډنډ پټان او ځاځي اریوب سرحدي ولسوالۍ دي، هغه د سولري برېښنا نه برخمنې کېږي. چونډه د کلیو پراختیا وزارت چې کوم پروګرام ده د سرحدي په ولسوالیو د ټول افغانستان لپاره، په هغه ولسوالیو کې
المریض برېښنا وسایل او همداراز د اطلاع رسول موډرن او وروستي وسایل چې دي دا ټول کورنۍ ته ورکول کیږي او د دې سروې عمل روانه ده.
ډېره زیاته مننه. کور ودان بیا هم اوریدونکو ته وایم چې له آزادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه او په دې خبرونه کې په پکتیا خبرې کوو. د پکتیا د والی وایند عبدالله حسرت او د مدني ټولنې غړی ډاکټر شفیق الله سحر زموږ میلمانه دي. بیا هم تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې زموږ له درنو میلمنو څخه د پکتیا په اړه پوښتنی وکړي. اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
الله السلام علیکم. زه یاریو بل سوال دی ګلغونډه کلی مو سیزن کې ام امیر خان خبرې کوم.
مهرباني کوئ امیر خان صاحب.
مخکې ورور وی چې دا منډای غره جنگلو ډیر ور خاص ډیر خراب شوی دی. احساس ته ډیر خراب دی. خو یې مو په کلی کې ګلغونډه کلی یو سړک دی څلور میلیون افغانۍ منظور شوی و پیسې واخیستل شي یو میلیون کار ورته ونه کړو. تبي پر اسپا کې ته ورګړي چې ما هو غوړې کدا ته سي په ځغړ مصروف شي یان په زرګون خلک با مصروف ور کې او غار بام جوړ شوی و.
درست. ډېر مننه امیر خان صاحب تاسو په ځواب ویل شي. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو.
السلام علیکم. کربار
مهرباني کوئ صاحب خبري وکي.
مننه کوم جناب سروان صاحب سلامونه تاسو ته او د بیا د رادیو ټول همکارانو اوریدونکو ته سلامونه لیکل احترامات وړاندې کوم په دې اله تر ته روغ او جوړ وای.
سلام.
دا وخت خبرونه هم پیل کړی وی.
کور ودان مهرباني.
قربان شما تاسو همیشنه همکار نور مرجان زیرک د خوست ولایت نظر سره تماس کیم. مننه سروان صاحب محترم. زه هم د پښتنه لرم د ولایت لکثره تاسو نن زنګړ پروګرام دی پکتیا ولایت تکړه دی ا دې په دې پښتنه نرم جناب مرمزا چې پکتیا کې د رښتونونو یعنی بل خصوص د امیر وختي وزارت نه بشه بشپخانه کې رښتون کې دلته فعال دی. دا کوم درمل چې ورکول کیږي آیا دا درمل په پیسو باندې نه ورکول کیږي؟ ځکه چې تیر ورځ مو دا ستون دا ورته دا دی تروان چې کوم په خانه دي دلته کوم درمل چې راځي هغه د تران دی په پیسو باندې خرڅوي. نو کدا ستون د دې تمره په ملرنه کړل کېږي پر د ځواب
نه دی. تاسو په خپل د پکتیا روختون ته تللی یاست؟ دا شیم په خپل سترګو لیدلې دی او کاسي همداسې پوښتنه کوي.
سروان صاحب تیر ورځ یې چاره خبره کوله چې انت مو مریض ورلې او پکتیا کنه وای چې کوم درمل چې ولا هغه درمل خو مفت راځي یعنی ټول ورایتونه کې د شپه نشته مدي وای چې هغه درمل چې ولا په پیسو باندې نو
پرمختګ نه لري. سلامات اوسه زیرک صاحب کور ودان. بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو.
سلام علیکم محترم سروان صاحب. تا ته دواړو مېلمنو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. محمدین خبرې کوم پکتیا نه.
مهرباني کوئ محمدین صاحب.
سروان صاحب محترم له دواړو میلمنو نه یو د درې لاندې پښتنې لارم نو مې دا د سید احمد ابا ول سنو تقریبا جواب ته مخ کې ارتالو ک چې د بجلی غوښتنې له حکومت کوله. د دواړو میلمنو نه دا پښتنې کوم چې احمد ابا ول سن ته به بجلی کله راشي او دواړو پښتنې دا د مچل غوبن ب کله جوړیږي د پکیا ول سنو ته دغه میلمانه کانی کوم کې جواب ورکړي. درې مې پښتنې مې دا د پکتیا ملکی روختون دا سل بستری جوړ شوی وو ابتدای 420 وسونه. نو دغه تاغه 420 لپاره چې کوم اکمالات ته ضرورت کوم سامان او آلات ته ضرورت هغه موجودیت نه لري. حتی له دې پورې که تاغه میلمانه یو وخت وکولی شي د سهار په ټیم کې د ملکی روختون ته ورشي په دې کې داسې ګڼه ګوڼه وي چې دوی انسانان په دې کوڅو کې نه سره تیروي. په سلګونو بزرګونو ښځې سړي یعنی مطلب د پکتیا ولسونه د ډېرو غټو مشکلاتو سره مخامخ دي. نو دوی کولای شوی چې دغه روغتونې سر بستریز پرېښی وای د پکتیا ولسونه ته یې څلور سوه بستریز روغتون بل جوړ کړی وای. او درېمه څلورمه پوښتنه مې د دې میلمنو نه دا داسې دی د ګردیز نه د بند پټان په لور دا کومه لاره تیره سوې ده؟ د میلمنو ته بیا تر معلومه ده چې دغه چا جوړه کړل؟ مطلب ډیر به کوي پته کار په کړای دا سره کوش ټول ټوک ټوک سوې ده یا لې سوې ده؟ اکثره وخت د تجارتي موټر په دې باندې تیریږي تلا نستا دومره بار کړی چې زه قسم درته وکړم چې موږ کله د دوکانو خواته ناشو دا دوکانونه د موټرو له وجې نه خوري.
سلامت محمد جی صاحب، خوشحاله اوسه. ډېر زیاتې پوښتنې مو درلودې، اوس به یو بل اوریدونکي ته موقع ورکو. تاسو هم خبرې وکړئ، مهرباني.
سلام علیکم سروان صاحب، تفصیل پرلای نه کېږي نه.
مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب، زما خو پوښتنه دا ده چې پکتیا ولایت کې مېوې، خربوزې، هندواڼې راشان کېږي که نه؟ او بله پوښتنه به دا ده سروان صاحب، جوارې په بغلان ولایت باندې به
بیا به بغلان ولایت در شو. سیده مننه، سلامت اوسه کور ودان. ټول اوریدونکو منندویو، ترڅو چې د سحر صاحب، ډاکټر صاحب سحر ټلیفون قطع شوی دی، ترڅو چې د دوی ټلیفون ټلیفون یې روښ شوی دی. سحر صاحب، تاسو به د اوریدونکو نه پېژنم چې پوښتنې اوریدلی وي که به نه یې اوریدلی. البته ډېرې هم له چارواکو سره اړه لري، له ښاغلي حسرت سره اړه لري. خو یوه مسله چې د روغتون په ارتباط وه، مخې تر دې چې حسرت صاحب ځواب ووایي، د محمدین صاحب وړاندیز دا و چې ښه دا و چې د څلور سوه د دې سل بستري روغتون د څلور سوه بستري ته لوړولو په ځای جلا روغتون جوړ شوی وي. هلته ډېر بیروبار ده، او دی بیا دا هم وایي چې اکمالات او وسایل نه لري او خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. تاسو دوی ته څه وایست؟ واقعا هم همداسې ده؟
جناب سروان صاحب، اول خو په پکتیا کې کوم روغتون جوړ شوی ده؟ د لوی البته د پکتیا حوزوي روغتون، یعنی دا معنی چې جوړ ټول زون په کچا دا روغتون جوړ شوی ده، او د ټول زون ناروغان کولی شي سیدي روغتون ته مراجعه وکړي او هلته خپله تداوي ترسره کړي. زه راځم په دې اکله خبره کوم چې د پکتیا حوزوي روغتون د تشکیل لمخې چې یعنی څومره کارمندان او څومره ډاکټران او څومره اصطلاح ډاکټران ښځینه او نارینه باید هلته واوسي، او ضرورت څومره څه ده، او فعلا په کوم حالت کې ده. اول باید ووایو چې په پکتیا کې په دغه حالت مجهز روغتون پخوا نه و، اما کال را په دې خوا په پکتیا کې دغه حوزوي روغتون لرو چې د تجهیزاتو له مخې د تیر په نسبت تقریبا ډیر زیات تفاوت لري او ډیر زیات توپیر لري. دا په اصطلاح دغه روغتون د تیر په نسبت ډیرو مریضانو ته جواب ویلی شي، اما که راسو د زون په کچا دغه یادوو چې په دغه روغتون باید زون په کچا مریضان ولري او تداوي کړي، هغسې بیا امکانات نه لري. ښه بېلګه د تشکیل په ارتباط ده چې تیر کال هم موږ هم والي صاحب ته او د سیاتامې مشر ته یا رئیس ته خپل د روغتون سر طبیب ته موږ بار بار د دې په هکله شکایت کړی ده چې دغه تشکیل بسنه نه کوي، ځکه د اردن خبره زه تاییدوم چې په دې روغتون کې نهایتا زیات بیروبار وي. کوم پرسونل او کوم ټیم چې اوس په هسپتال کې کار کوي، په روغتون کې کار کوي، دا د دې جوګه نه ده چې
ډاکټر صاحب سحر، یو مسله ده دلته چې شاید پرسونل کم ولري، نرسانې مو کمی وي، ډاکټرانې خصوصا ښځینه ډاکټرانې مو کمی وي، چې په دې ټوله لویه پکتیا کې دا ستونزه شته. یو علت خو وایي دام ده چې په پکتیا کې وایي نجونې تر اتمو لسمو پورې درس ووایي، بیا یې په نیمه کې پرېږدي، اکثره لوړې زده کړې نه کوي چې ډاکټرانې شي او د دې خپلې ټولنې په درد وخوري، او له نورو سیمو اکثره ډاکټران یو نرسان نه غواړي چې پکتیا ته لاړ شي یا یو لری ولایت ته لاړ شي. په دې اړه څه وایست؟
کاملا دلته ځینې کلتوري محدودیتونه چې پخوا یې درلودل پکتیا یا لری پرتو سیمو، دا کلتوري محدودیتونه درلودل چې خپل لوڼې به ښوونځیو ته کله به چې دوی عمر زیات شو نه به یې لېږلې چې هلته زده کړو کې درس وایي او بالاخره طب پوهنځي ته بریالی شي او بیا د طب پوهنځي نه د فراغت سند ترلاسه کړي او پکتیا ته پکتیاوالو ته بالخصوص خزینه او ته د خدمت مفتر شي. دا مسله پخوا نهایتا زیاته وه، دا کاملا تایید و. ځینې کلتوري محدودیتونه موجود ول چې د دې په اصطلاح د دې غټې لاسته راوړنې مخه نیولې وه، اما اوس د خلکو ذهنیتونو ډېر زیات بدلون کړی ده. موږ اکثره داسې ولسوالۍ لرو چې ښه مثال د سمکنوی ولسوالۍ ده. د سمکنوی په ولسوالۍ کې حتی د مرکز په تناسب د نیمایي نه په زیات تعداد کې خزینه په اصطلاح شاګردان لرو، شاګردان لرو خزینه انجونې لرو چې هغه مکتب ته ځي اول ته زده کړې کوي. نو دلته موږ دا داسې رښتیا هم خو دا ستونزه موجوده وه، اما اوس کلتوري په هغه صحت کې نه دي چې د انجونو د تعلیم مخه ونیسي، او بالخصوص د طبابت په برخه کې موږ انجونې ونه لرو. اوس په پکتیا پوهنتون کې د پکتیا محصلینې دي، مثلا د نورو ولایتونو هم شته، خو د پکتیا پوهنتون په طب پوهنځي کې د پکتیا انجونې شته چې هلته زده کړه کوي او درس وایي، او په نورو ولایتونو کې هم شته چې دوی نورو ولایتونو ته البته پوهنتونو ته کامیاب شوي دي او هلته په زده کړه بوخت دي او بیا، اما اوس یې نه لرو. دا واقعیت ته چې په پکتیا کې موږ د ګوتو په شمار یو څو ډاکټرانې په بازار کې لرو، ښځینه ډاکټرانې چې خلک ورځي
ډېر مننه. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب سحر. اوس هم اسرت صاحب ستاسو نوبت ته. لومړنی اوریدونکی امیر جانو د ګلغونډۍ د کلي البته د ځاځي اریوب له ولسوالۍ څخه ټلیفون کړی و، خبرې به مو په یاد وي، مهرباني.
بله، دوی فکر کوم سړک مشخص نکو یا ما و نورې د سم
بله سړک نو یو سړک به تیر شوی ولسوالۍ ته، څو سړک خو به ګومان نکوم. دا وایي چې منظور شوی وو 24 میلیون افغانۍ به شاید ورته منظور شوی وي چې سړک جوړ نشو وای اس کار نه شو.
طبیعي ده دا 24 میلیون افغانۍ باندې طبیعي ده څاروان صاحب چې پوخ سړک نه جوړیږي، او د دې کلیو پراختیا وزارت چې کوم خاما شکل باندې جوړیږي، نو دوی تقاضا ممکن نه به چې دا باید پوخ جوړ شوی وای. خیر، په هر صورت باندې هر څه خپل وخت باندې ترسره کیږي، دولت خپلو امکاناتو ته او لومړیتوبونو ته په کتو باندې حرکت کوي. انشاءالله دته به هم په خپل وخت باندې هم سړک جوړ شي، هم به د منډایر غار باندې ما مخکې را واچول په خپل وخت باندې سرمایه ګذاري کیدونکي دا د دولت په کچه په کل کې دولت دې ته
پلان لري. بله، پوښتنې ډېرې دي او وخت ډېر کم پاتې دی.
لنډې وایم، بل د احمد ابانه چې ورور د برېښنا په مورید باندې وویل، مخکې ما یادونه کړې وه چې 10,000 کورونو ته برېښنا د مرکز ګردیز ورکولای کېږي. له دې نه وروسته د خیمې په شکل باندې همدغه برېښنا نورو سیمو ته چې هغه مرکز ته نږدې ولسوالۍ دي، د هغو ځینو برخو ته برېښنا رسول کېږي. په راتلونکي کال کې موږ د 15,000 نورو کورونو ته د برېښنا غوښتنه کړې ده، چې د مرکز یو شمېر پاتې سیمې چې هغه د مرکز ملحقات دي، او همدارنګه د احمد ابا یو شمېر سیمې، او موږ به هڅه وکړو چې د زرمت یو شمېر سیمې هم د پوښښ نه لاندې راشي. نو دا په مرکزي کچه باندې هم د امکاناتو شتون او د هغوی تعهد ته هم اړتیا لري. بل د تمچنګو بند په مورد باندې دوی یادونه وکړله، نو دوی په جریان کې دي که د احمد ابا اوسېدونکي وي چې د دې قرارداد بیا هم په تېرو څو میاشتو کې د یو روسي شرکت سره چې په دې برخه کې ته ډېر کار کړی و د بندونو د جوړولو، له هغه سره قرارداد شوی و، خو کومو شرایطو چې دا قرارداد لاسلیک شوی و واقعیا هم په هماغه شرایطو باندې شرکت نه شوی کولی، یعنی چې دا قرار بند جوړ کړی وای. دغه هم یو لامل د دې و چې دا کار پیل نه شي. دویم لامل یې په وزارت په کچه ستونزه وه چې بل اخر تاسو ولیدل چې په وزارت پر رهبری په کچه باندې تغیرات راغلل، او دغه تغیرات یو لامل د مچلغو بند او د ځون نور په مورید باندې د جمهور ناخوخي ولګي، یا د وزارت یو د برېښنا وزارت رهبری څخه. په راتلونکو وختونو کې د دې قرارداد په داسې شکل باندې ډیزاین شوی دی چې د سروي او ډیزاین برخه یې چې یوې کمپنۍ په تیرو وختونو کې تقریبا 80% کړې ده، هغه ته په قرارداد دا ورکول شوی ده. او دویمه برخه چې هغه ځینې داخلي سړکونه دي د بند په ساحه کې، او ابتدایي ساختمانونه دي چې د پرسونل قرارګاه به وي، یو شمېر نور ملحقات دي د دې قرارداد له بلې کمپنۍ سره کېږي، او د عمومي ساختمان چې د بند ده د هغه قرارداد به له بل شرکت سره په لنډ وخت کې وشي. رئیس جمهور په دې مورد باندې پکتیا ته په تېرو ورځو کې یو هیات لوړ پوړی هیات هم لګلی چې د اوبو برېښنا سرپرست وزیر هم په هغه کې وو. موږ د بند ساحې ته ولاړو، له هغه نه نږدې نه دوی هم لیدنه وکړله. نو انشاءالله په دې برخه کې مرکز توجه کړی ده او امیدواري داسې موجوده چې په دې باندې نظر کار پیل شي. بل د
بله په برخه کې ډاکټر صاحب سحر شخ مفصل خبري وکړي او کدي ګردیز د
فقط فلان بلند ول باندې دومره یادونه کوم چې لږه روختون نه تقاضا زیاته شوې ده. مخت د دې پرسونل سحر فیول چې پرسونل اوس هم کمبود کوي، کمبود به کوي بالکل، په دې کې شک نشته. خو زه د مثال په توګه وایلی شم چې څومره د دې په امکاناتو کې په تیر یو کال کې زیاتوالی راغلی. په تیرو 1900 کلونو کې 143 تنه پرسونل دې روختون درلود، له اجیر نه له ګارد نه نیولې تر متخصص پورې. او په تیر یو کال کې د هغه 1900 کلونو د 143 په پرتله باندې 149 تنه نور دته استخدام شوی دی. دا فقط یوازې په تیر یو کال کې د پدې کې متخصصین هم دي، اداري کارکونکي هم دي، او د لاندې کچې کارمندان هم دي. د دې روغتون و څنګه نوې فعال شوی دی چې هر څنګه ته پرسونل هم استخدام شوی، هر څنګه ته امکانات هم او وارد هم ورته ځان ته ورکول شوی دی. د مثال په توګه د غوږ پوزې او ستوني څنګه، د سترګې څنګه، عقلي او سبي څنګه، د طبي عطلي څنګه، د آی سي یو یا د بیړنو یو وخیمو مریضانو څنګه، د جلدي څنګه، دا هغه څنګه دي چې په دې کې په تیر یو کال کې زیاتې شوې دي. موږ فعلاً د عامې روغتیا ریاست اړوند ریاست کې ودانۍ چې اوس بشپړه شوې ده په هغه باندې چې کار روان ده. د دې تر څنګ د توبرکلوز د زون په کچه د درملنې مرکز په څو ورځو کې ګټه اخیستنې ته سپارلې کېږي چې د دې برخې مریضان به په حوزوي روغتون باندې کم شي او له هغه ځای نه درملنه کېږي. د ریفرنس لابراتوار ودانۍ ګټه اخیستنې ته په څو ورځو کې سپارلې کېږي. مجهزه ودانۍ ورته جوړه شوې ده چې حوزوي روغتون تر څنګ د زون په کچه د دې اړوند چې کوم مراجعین یې هغه به هم په حوزوي روغتون باندې بوج کم کړي. همداراز دلته د پرسونل د کمبود تاسو یادونه وکړله. موږ په تیرو څو ورځو کې د دوه کلنو نیمات عالي طبي زده کړو د انسټیټیوټ چې د زون په کچه د سویل ختیځ زون په کچه جوړیږي د دې د بنسټ ډبره کېښودله، کار یې عملاً روان دی. او دا به موږ هغه د پرسونل چې کوم مسلکي
ډېر زیاته مننه ګور ودان خوشاله اوسه سلامت اوسه. نور وخت نه لرو. د پکتیا د والی لویان شغلی عبدالله حسرت او د مندنی ټولنې لفعال ډاکټر شفیق الله سحر څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندویو. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام لري.
خلي غرونا د پکتیا وسبن کوتري راول سر ګلونا د پکتیا وای دې دې میادګي خلي خلي غرونا د پکتیا وسبن کوتري راول سر ګلونا د پکتیا راول سر ګلونا د پکتیا چلی دلی دی او کور د پښتنو دې پنکلي اتنو نن پکتیا او کور د پښتنو دې پنکلي اتنو نن پکتیا دې دې میا دیږي کله کله خو نن پکتیا وس پنې کو ترې راول سر ګلو نن پکتیا راول سر ګلو نن پکتیا هر طرف چې ګوري مشت پکې کامونه د پکتیا هر طرف چې ګوري مشت پکې کامونه د پکتیا ډېر ډېر مې یادېږي ګل ښکلې غرونه د پکتیا بس پلې کوترې راوړه سره ګلونه د پکتیا راوړه سره ګلونه د پکتیا تاریخ نہ تپکیا